گران اوریدونکو د غزل محفل ادبی خپرونې ته مو زه بارکوال میخیل هر کلی کوم په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله بیاست او یو سو کال اونۍ به مو تیره کړې وي. تر هر څه وړاندې بیا هم زیری در کوم چې د غزل محفل دې خپرونې ته مو هم د تیر په څیر د پښتو ژبې یو ځوان او تکړه شاعر در سره میلمه کړی دی. نو تاسو هم کولای شئ چې هم خپرونې ته ټلیفون وکړئ او خپلې خوندورې غزلې شعرونه را سره شریک کړئ او هم کولای شئ زموږ له میلمه پوښتنې وکړئ. نو مخکې له دې چې میلمه در وپیژنم او د هغه د شعر یوه نمونه سره واورو د ټلیفون شمیرې درته اعلانوم. لومړۍ شمیره ده 001202050403 001202050403. بل شمیره ده په دې شمیره تاسو موږ ته وړیا ټلیفون کولای شئ 0800 005 00 0800 005 00. هیله کوم اوریدونکو بیا هم په هر خپرونه کې دا خبره تکرار زه تکراروم که څه هم بیا بیا خوند نه کوي، خو له تاسو هیله کوم چې خپرونې ته که ټلیفون کوئ نو معیاري شعرونه معیاري غزلې را سره شریکې کړئ او تکرار شعرونه مه راوروئ چې په نورو خپرونو کې مو راورولي وي. او کوم اوریدونکي چې په ترنم شعر راته وایي لږ تر لږه دوه کنۍ درې بیتونه راوروي او کومو ژغ ترنم ته جوړ نه وي نو لازمه نه ده چې په ترنم کې ووایاست، دغسې د ډکلمې په طرز باندې شعر راوروي، هغه هغه خپله یو خوند لري. نو نورو اوریدونکو ته به هم وخت پاته سوی وي، د هغوی حق به مومنه ویوالی ځکه دې خپرونې ته زیات اوریدونکي ټلیفون کوي. نو که تاسو د هغوی وخت نیسئ نو هغوی به په لاین کې منتظر پاتېږي او له خپرونې به خوند هم نشي اخیستلی. نو کوشش وکړئ چې معیاري شعرونه خپرونې ته راوړئ. د غزل محفل په نننۍ خپرونه کې مو د پښتو ځوان شاعر نقاد او خبریال ښاغلی طائر ځلاند میلمه دی. او ځلاند صاحب هم دا ګړی له موږ سره خپرونې ته راغلی دی. ځلاند صاحب هرکلی درته وایم.
مرکز سے تاسکا او د دې ورډ یو ټول قدرمنو او خوبون نیوال او ورجن کې سلام.
ډیر مننه ځلان صاحب چې په نیمه شپه مو زموږ بلنه ومنله او د غزل محفل ته راغلاست.
نو چې د بارکوال محفل غږی او د هغه بلنه او بیا چې نه حاضرې دا باندې بیا ښه
باندې ډیر مننه کور مودان چې زموږ ناز مو واخست. او ځلان صاحب تاسو پر خپل شاعری به خبرې مکو، شاعری به هم در څخه اورو. او تاسو خو د پښتو ژبې د خصوصا د پښتو شعر ځوان نقاد یا پر تنقید به هم خبرې کوو. نو په پایل کې پوهیږم چې اوریدونکي به خصوصا په افغانستان کې نو تاسو له نامه سره خو به زیات اوریدونکي آشنایي، خصوصا د شعر له دنیا سره تړلي خلک. خو که بیا هم زموږ اوریدونکو ته په لنډه توګه ځان رو پیژنئ چې اصلا د کوم ځای یاست او لومړنۍ او منځنۍ زده کړې مو چیرې کړې دي او چیرې چیرې مو ژوند کړی دی؟
میخیل صاحب، زه یو له هغه خوشبخته ځوانانو یم چې تقریبا پیدایش او لویتوب او بیا مطلب په کاري چاپېریال کې د غونډې پښتونخوا برخه ګرځېدلی یم. پیدایش مې په پښتونخوا کې شوی دی د کډوالۍ په محل. زه خپله په دې نظر یم، زه مهاجرت نه وایم، زه کډوالي یم د کډوالۍ په ورځو کې. او بیا لومړنۍ زده کړې مې مالته کړي دي، بیا راغلم لږ بره بېرته چې دلته ارامي شوله لږ تقریبا دا شیان کم شو، نو بره راغلو اوس مهال په کابل کې ژوند کوم. یو له هغه خوشبختانه انسانانو یم چې د پښتونخوا ګډ ګډ مې کتلی دی او د افغانستان ډېرې برخې مې کتلي دي. تقریبا دا زما
او خپل خپل سیمه یاد کړ کیا نه فکر کړ خپل سیمه خو دې د ننګرهار د رودات ولسوالۍ د فکر کوم کنه
دقیق دقیق
صحیح
ننګرهار د رودات ولسوالۍ يم ولی مختم ما لك خبرم
او صحیح
مخاطب بلادي كيما تي وسط بلاين لو لا تبقى احساس ما كنت زدت
دولار وبر وطني يعني صحیح ځلان سب خبرې به بیا هم کو نو په فایل کې کدی و نوې غزل راوړې وي نو بس دا به سره واورو او بیا به خبرې کوو
مننه برکل کې تازه یو غزل لې چې تر اوسه پورې مې څه ویل نه دی دوه نو له
نو د غزل محفل بختور پروګرام دی چې غزل یې په لومړي ځل اوروي
زړه کې لمبه شمه لږه شمع هوا خاورې زړه کې لمبه شمع لږه شمع هوا خاورې وینو وینو قدمونه مې تېرزې نه دي پر تا خاورې
واهوا ډېر ښه ډېر ښه بیا یې ووایه مطلب
زړه کې لمبه شمع لږه شمع هوا خاورې وینو وینو قدمونه مې تېرزې نه دي
پر تا خاورې واه
لکه خوره دیوال لزان زنی باوری زیدم لکه خوره دیوال لزان زنی باوری زیدم دل ترا طول شا بخفل رنگ شا زما خاوری
دیر شا
او مجبوریتونو تا چا چا پیری زو تارلم مجبوریتونو تا چا چا پوری زو تارلم پارمانون واړه ولی نه چا چا خاوري
واه واه ډیر ښه
مجبوریتونو چا چا پورې زه وکړلم پارمانون واړه ولی نه چا چا خاوري یا ستا خوشبو یا ستا خوشبو او یا خوشبو د چا مشکین زلفو یا ستا خوشبو او یا خوشبو د چا مشکین زلفو یا د چا سترګې او یا پکه وي رڼا خاورې
ډېر ښه
نو بس دا یو څو
ځلان صاحب د دې غزلې ردیف خاورو او د خاورې ردیف کې چې مې د چا غزلې هم لوستې تر ډېره اکثره ښه بیتونه وي پکې یو چا لیکلی وو چې د په غزل کې ردیف هم ډیر زیات ارزښت لري بلکې ویلی چې همدا ردیف دی چې د غزل دغه نور توري هغه نور مفاهیم چې راټولوي هغه ټول په دې کې وایي زیات کمال د ردیف دی څه وایست په دې اړه
میاخیل صاحب کله چې ما په دغه غزل کې د خاورې ردیف راوړی دی ما کوشش کړی دی د یو تخلیقار په صفت باندې ځان خپل اصل ته نږدې کړم مشهور دی اغوی چون که خپل ذات نه لري خپل هغه کوم شخصیت چې لري د هغه نه لري یو بوګز یو خیالي د هغې جوړ کړی او د هغې په دنیا کې روان وي یا د هغې له کبله د هغه خلکو په تخلیقاتو کې هغه اوریجنالیټي نه وي نو کله چې مونږ زه دلته د خاورې ذکر کوم کوښښ دا کوم د رښتینی تخلیقار په توګه چې خپل ځان ته ځان ورسوم ځان ته ورسېدلم بیا به خبرې نه ویني مونږ چې کله تر څو پورې د نورو په دنیا کې اوسېږو د نورو د ترسیم شوې دنیا برخه یو مونږ نوې خبره نه شو کولی کله چې ځان ته ورسېدلو بیا مونږ نوې خبرې کولی شو نوې خیالات لرلی شو نوي تصویرونه وړاندې کولی شو او په حقیقت کې یوه نوې فنپاره وړاندې کولی شو نو ستاسې دویمې خبرې ته راځم هغه لږ تخنیکي اړخ یا تکنیک باندې پورې تړاو لري رښتیا خبره دا ده چې په غزل کې قافیه او ردیف 50% نقش لوبوي که ردیف او قافیه یو شاعر انتخاب کړي د خیال لپاره نو زه باور لرم چې تر اخره حتما درې څلور داسې شعرونه پکې راځي چې هغه به د حوالې جوړوي چې څو چې په لیکنه کې د بېلګې په توګه راوړي قافیه او ردیف ته پاملرنه ونه شي او عادي ردیف او قافیه راوړلی شي نو هغه نوښتګرایي چې کومه ده هغه بیا ډېره کمه وي دې له کبله زه ستاسې د خبرې سره موافق یم چې قافیه او ردیف نهایت ډېر اساسي رول لري د ښه تخلیق په رامنځته کېدو کې
ځلان صاحب موږ کلاسیک شاعری کو ګورو، هغه وخت د شاعرانو د غزل ردیفونه به بیخی یو لفظ په لکه فرضاً د استاد د غزل چې خاوري داس یو لفظ به هغه به ردیفو، خو د ډیرو شاعرانو غزل داسې مې چې پاغوي کو به هیڅ ردیف نه وو، مقفا غزل به یوازې قافیه به درلودي. خو په دې معاصر په دې نوې شاعری کې کو ګورو د اړختم یو توجه سوی د چې د ځینو شاعرانو د غزل ردیفونه ډیر اوږدې. څه فکر کوئ دام یو ډول د نوې شاعرۍ یوه ځانګړنه ده چې ردیفونه یې اوږده وي، او بل دا چې له اوږده ردیف سره له ټولې غزلې سره په هر بیت کې څومره انصاف کېدلی شي؟
زه خپله دا برخه په دې تقسیموم چې د هنرمندو تخلیقکارانو یا شاعرانو او د تقریبا د دریمې درجې د لیکوالانو او شاعرانو. هغه خلک کوم په تکلیف باندې ډیر زور اچوي د غزل په حکم باندې ډیر زور اچوي، نو هغوی حتما د خیال په برخه کې یو مشکل لري. او هغه شاعران چې د یو پریمانه او د یو خیرازه تخیل نه برخمن وي، هغوی په تکلیف باندې ډېره پاملرنه نه کوي. تکلیف هم دغه دی چې په کافیه راوړي، ردیف راوړي، ځکه هغه موسیقي او هغه آهنګ او وزن دا ټول شیان پکې رامنځته کېږي که نه، نو دې تخنیکي برخه ده یا تکنیک. نو بیا یوه طبقه د شاعرانو داسې هم ده چې هغه که ته د تکنیک په لحاظ باندې ارزوي، نو هم هغه د یو لوړ او د یو اعلی معیار په توګه باندې تاخته ځي. او که ته د هنر او خیال او د محتوا په اساس باندې ارزوي، هم هغه یو لوی شخصیت په اساس مخ ته راځي. مثلا لکه کاظم خان چې دا تاسو د کاظم خان چې دا شعري ولولئ، هغې کې چېرته ردیف شته، چېرته نشته، چېرته قافیه تکرار هغه مقرر ذل قافیتین چې ورته هغه استعمال کړې ده، چېرته د منفردي یا د یوازې یوې قافیې نه استفاده کړې ده، چېرته یې ردیف پرېښی دی، ولې هغه چې چېرته تکنیک باندې ډېر زور اچولی دی، هغه ځای کې د هغه خیال هم کمان کوي. فرته چې د هغه ډېر زور په محتوا باندې دی، د هغه تکنیک هم کمان کوي. نو داسې هم وي چې یو نیم شاعران زمونږ په پښتو کښې شته، هغوی په دغه دواړو برخو کښې ډېر برلاسي دي. خو زما په خیال باندې مهم شی دا دی چې تخلیقات د خپل تخلیق په اساس باندې چې خپل لوستونکي ته رسول غواړي. که تکلیف کښې دغومره زور وي چې هغه وکولی شي خپل لوستونکي ځان ته متوجه کړي، ډېر ښه. که په محتوا کښې دغومره زور وي چې هغه ځان ته متوجه کړي، ډېر ښه. لکه د محتوا په حساب باندې د غني خان،
بلکل
ډېر ځایانو کښې هغه تکنیکونه ماتر دي، خو ولې هغه دومره زورور، دومره لوړ، دومره پر معنا څه محتوا وړاندې کوي، دې تکنیک د خلکو هېڅ پام نه راګرځي. بل لوري ته بیا تاسې حمزه بابا وګورئ. حمزه بابا ځینې وخت ډېر بې معنا خبره، خو په دومره بهترین تکنیک کښې هغه کړي چې هغه د خبرې یعنې د محتوا دغه ډېر لوستونکي ته نه محسوسېږي، بلکې هغه تکنیک چې هغه یې دومره کښتۍ ځان کړی چې معنا ترې بېخېږي رچ. نو دا وجه ده چې موږ کولی شو په دغه دوو برخو کښې دا موضوع
تحلیل کړو. ځلان صاحب، موږ به هڅه کوو چې ستا پر شاعري هم وغږېږو، شاعري هم در څخه واورو، او پر شاعري باندې نورې خبرې هم وکړو پر عمومي شاعري باندې. خوشبو نوینه د رنګونو څاڅي، دغه ستاسې د شعرونو لومړۍ ټولګه ده. دغه ټولګه مو کله چاپ کړې وه؟ له هغه وروسته مو بیا بله ټولګه ترتیب کړې ده، چاپوي یې که نه؟
2003 کال کښې په پښتونخوا کښې اوسېدلم، زده کړې مې هلته تقریبا بشپړې شوې وي، او باید نور راغلی وی بره وطن ته. نو بیا هلته دوستانو ورته وویل چې د دې ځینه زه کومه شاعري دلته کړې ده، ښه خبره داده چې هغه چاپ شوې. یو خو دا ده چې تیار دلته یې وبم رسېږي، د مشرانو فیدبیک به هم واخلي، او دویمه خبره دا ده چې دا کله چاپ شي نو ته چې هلته لاړ شي یوه نوې دنیا ده، یوه نوې چاپېریال دی، نو شاید نه وي تخلیق. نو بیا همدا وو چې د پښتو نه خوشبو نه وینې د رنګونو څاڅي دا لومړۍ شعري ټولګه مې د ملګرو په همکارۍ باندې چاپ کړله، او اوس دویمه بیا په 2012 کال کښې دویمه شعري ټولګه چې وه هغه لپه کښې رڼا په نوم باندې مې چاپ کړله. او تقریبا دا د لپه کې راړه شهري کې دا ټول د یوې یا دوه میاشتو شهري ده د دسمبر او د نومبر دغه میاشتو کې شوې وه خو بیا چې کله دوستانو سره ما شریکه کړله نو هغه ټول لیده ویلې چې یار ده کې داسې څه شته چې باید دا په دې وخت کې خپره شي ولسمونږ ته ورسېږي نو دویمه شریکه دا مې لپه کې رڼا چاتلله له هغې نه وروسته تر اوسه پورې نوره ډېره شاعري مې کړې ده د فیسبوک ډېرې شاعري نه خپروم او انشاءالله مې ځې وخت زړه مې دی یو نوی شاعري راوړم
صحیح ځلان صاحب ته خپل نکا دی او پوهیږه چې په پښتو کې شاعران په خپل په شاعرانو کې خودتن کې دی ډیره کمه ده نو نن بل تاسو واورم چې د خپل شاعري په خپل څومره نکا دی او خپل شاعري څنګه ارزوي
بالکل چې کله تاسو زما کتاب کې تراسي نو تاسو د زما کم از کم یو څار ټول کتاب چې وګورئ په هغه کې ما د خپل شاعري سره کم تا حسب کړی یعنی ما کوشش دا کړی دی چې بدل لیکم یو وخت مې په یو رقم لیکلی دی بیا په چې کله څه وخت وروسته بیا نظر ثاني مې کړی ده هغې کې مې ډېر شیان بدل کړي دي بیا مې کله نظر ثاني کړي بل کتاب چې ته مې اړولی هغې کې مې بیا تغییرات راوستي یعنی شخصا زه خپله د خپلې شاعرۍ کوشش مې دا کړی چې رښتینی نقاد واوسم او ځان ته ټول ګپ ورنه کړم که نه چې هر یو شی لیکي صحیح ده دا تخلیقي کېده چې وي دا یو کوي چې راشي ولې دا د دې سره ډېر تړاو لري ریاضت څومره دی چې ته د دغه تخلیقي شېبې د استعمال په چل پوه شي نو دغه د تخلیقي شېبې د استعمال چل چې دی دا یو بسې څه نه دي چې مونږ د احمد د فلسفې سره وتړو بلکې دا تقریبا هغه مطالعه چې سړی وکړي د شعر په اړه باندې هغه نظریات چې ولولي د شعر په اړه باندې هغه عمومي وضعیت چې دی هغه درکړي د هغې نه یو رامنځته کېدونکی نظر چې دی هغه په حقیقت کې بیا دغه رول ادا کوي چې سړی د خپل شعر د خپل تخلیق یا فنپارې نقاد شي او په بیا بیا د هغې جرحه وکړي په بیا بیا د هغه تغییر او تبدیل باندې کار وکړي او یو وخت دا کې راشي چې نسبتا دی مطمئن چې نو اوس هغه څه چې ما ویل غوښتل تقریبا په دې کې بیانېږي
صحیح ګران اوریدونکو د غزل محفل خبرونه روانه ده ټلیفون راته وکړئ خپل غزل راواروي او زموږ له میلمه پوښتنه وکړئ شمیرې دي 001202205003 بل شمیره ده 0800005090 ځلان صاحب یو غزل د مام راخستې ده نو که زړه و په دې باندې مې منسه نو که خوښ دي دا غزل به اوریدونکو ته ورواورم
زبا اور دین کو ته اوس ته نه دام کوم یو وخت ما د ارمان چې ما یو غزل بر کول مو خپل په خپل خط لیکي
شش
دا ته خپل خپل وای دا هغه بل هغه بل لا کوم له زته د بر کول مو خپل خط دی خو نه و ما ځینې ملګرو ته ځینې سینه نه لیکلي دی خو نه ورو خان دې کو په کتاب ته
صحیح
ډیر مننه کوي میرا بانی
نو یو اوریدونکو راغلی دغه راخلو هغه سره خبرې کوو بیا نو ستا غزل ته ورځو انګار بیٹنای صاحب په خیر
وای ځان ته ګورم لګیدلای خو بنو ځان ته ګورم لګیدلای خو بنوم او تور سترګو گزارونه خطا نه دي سلامونه اونې کې هله مې ومنه او ګرانې له کوم چې صبر او جوړ خوشاله وي
ډېر مننه څه دې راوړی د انګار صاحب
ډیر مننه ده ګران ملمتم په دوړ له سلام کوم او یو درې بیت شعر د سلور بیت کسې اجازه دې ده وته وانه
خپل شعر دی
جی سر
نو راځه
وای ستا پوسن بنازي ګو سر دواړه
اها
ستا پوسن بنازي ګو سر دواړه او یو تربل نه بجاري ګو سر دواړه او زمنم چې ستا خولا ده په مازیاته
اها
زمنم چستا خلا د پمازیاتا هر سړی ته بخکاری ګو سره دواړه او دا غماز م چې پمن چې شیطان نکړي دا غماز م چې پمن چې شیطان نکړي بیا لکلی باور کیږي سره دواړه
ډیر مننه انګار صاحب
ډیر مننه خوشاله زنده
نو چې دا غده شکلا سیالی ګور له خپل جانان سره وکړه چا سره وای ور کاریږي به چا دا ګور به څوک شایسته ده زما نه نو د ځلان صاحب دا یو غزل د ګران اوریدونکو دا سي د حالاتو پیچو تاب کې راګر سویم دا سي د حالاتو پیچو تاب کې راګر سویم را سکنا یارا استراب کې راګر سویم او جوبل می احساس سو پتیرو پتیرو تیرو ازغو د وخت جوبل می احساس شو پتیرو تیرو ازغو د وخت پوه نسوم خو سحر د ګلاب کې راګر سویم او پښو لاندې نم ځکلرم نه په سر اسمان مستا پښو لاندې نم ځکلرم نه په سر اسمان مستا بیا نن د حالاتو کوم عذاب کې راګر سویم او چیرا د یقین راکړه تیارو ځنې مې وباسه چیرا د یقین راکړه تیارو ځنې مې وباسه ژونده د وهمونو په حباب کې راګر سویم او ما ترې فلسفه د تغیر طایره زده کړله ما ترې فلسفه د تغیر طایره زده کړله زه چې د سترګو په کتاب کې راګر سویم داسې د حالاتو پیچو تاب کې راګر سویم راسه کنه یاره اضطراب کې راګر سویم. کور مې ته ورځو. روغ لیوانی صاحب په خیر؟
مننه کوم برکوال محفل سے پاتو استاد ملما تیر زلان تا ډیر ډیر مینا احترامات وړاندې کوم.
ډیر مننه. نو دا د ریډیو ژغ کې دی څه سوکا کې نو موږ بتا وورو
بهخي صحیح دا. ها نو برکوال محفل سے اول خو بزه زلان صاحب ته یو پیغام ورکم چې اوسې ملګری را ته پیغام وکړو چې زلان صاحب ته زما سلام وایا نبی الله سنگر سے د کورم پښتو د بیټولنې غړی دی. او هغه چې د دې یو نظم نن په فیسبوک باندې شیر کړی دی نبی الله سنگر سے.
ډیر مننه. نو ستاسو دواړو سلامونه زلان صاحب ته ورسېدل. سره سره شریکوي
غزل دے نوے نوے میں لکھا لے دے اور بس دا بس راگا کم آوے شوے دے تو چل پا گتو نرازی شوے دے تو چل پا گتو نرازی ما تا گریوان خپل پا گتو نرازی بیت دے ہاغا یو تصویر خو ڈیر زور شوے دے ہاغا یو تصویر خو ڈیر زور شوے دے چوکڑ مبل گوتو ناراضی او زان بم لتا سره سم کړه وې زان بم لتا سره سم کړه وې ناراضی اجل په گوتو ناراضی او بته څه شو کا ژوندون می شو باغچه کې تیر څه شو کا ژوندون می شو باغچه کې تیر یو د خوخي ګل په گوتو ناراضی او مقتل ماروغ لیونی نه یار خپه شوه ماروغ لیونی نه یار خپه شوه وخت شو غزل په ګوتو ناراضی
ډیر مننه ډیر مننه روغ
لیونی ضرور باندې
ډیر مننه. ځلان صاحب پښتنه مې دا کوله چې تاسو خو په د تنقید په برخه کې کار کوي خصوصا پر شاعری باندې مو د تنقید کتابونه هم چاپ شوی دي. تاسو پوهیږئ چې په پښتو کې تر اوسه پورې تنقید لا د خاړپوڅو په حال کې دی او زموږ تنقید لا اخلاقي چوکاټونو نه دی راوتلی. که د یو شاعر پر شاعري باندې تنقید کوي نو هغه د ځان سپکاوی ګڼي او د چا خبره خوا بدوي. څه فکر کوئ چې آیا زموږ تنقید به له دې اخلاقي چوکاټونو کله راوځي؟
برکل سے کتا کی جزئی دے دا کورن ملگور تبا دے سلام دا لیکم.
بلکل
او منانا بایو کم کور ودان کورما او دا کورما مازگر میلی دلے تجن وکن دے دیر خون دور
دوش
خون انتا تکر دا او بیا دا کل دا مقاید دا کلمی مشایرہ و تکر دلے پاگتی مبار خاصی سلے دا او دا کورما دا رنگون و خیسین نم پورا خوانا دا تا وسم یاد دی خاطرو تیدی کور ودان. ستاسو د پښتنې اړوند دا وایم چې واکی ډول باندې زمونږ کار کتنه یا نقد چې دی هغه تر اوسه پورې د خوریتوب او ماماتوب په دایره کې بند پاتې دی. زما د ډلې او زما د ماشي کړی غړی و هغه ښه لیکوال هم دی، ښه تخلیقکار هم دی، څوک په دغه دایره کې نه و نو هغه بیا هېڅ شی نه دی. بدمرغه دغه دغه مکس ته چې ډېره زبردست او ډېره پاک دنده ده، دا د اجیزم او قازیزم په مرض اخته شوې ده. په پښتو کښې تر یو دومره داسې کسان هم شته چې هغوی کوښښ کوي له دغه قازیزم نه ځان را وباسي. قازیزم دا معنی چې تومن تومره جبوبو ما توره عجیب یا دغه مسله چې دا یعنې ځینې کسان به دي چې دومره کوښښ کوي چې ځان را وباسي، خو په لویه کې هغه کسان چې یعنې د نقد وړتیا لري او هغوی د کره کتنې په برخه کې نظر لري هغوی د یو مافیوي فکر ښکار شوي دي، او هر هغه څه لکه هغه چنډخ چې په کوی کې لیدلی و او دی فکر لاندې یو بل چنډخ یې کتلی و نو هغه ورته ویل خو د بره دنیا نه راغلی وي، دا بره دنیا څومره پراخه وه، دا بره نه چې کوم چنډخ لیدلی ده ورته داسې وویل چې هغه ډېره زیاته پراخه دنیا ده، زه نشم کولی تا ته ترسیم کړم. دا د کوی چنډخ داسې یو ګردولک غوندې دغه چکر ووهه ورته ویل دومره به وي بر نه چې کوم چنډخ لیدلی هغه ورته ویل نه دومره نه ده، هغې یو بل لږ لوی دغه چورلک ووهه ویل چې دومره به وي هغه پاس نه چې لیدلی چنډخ هغه ورته دی وویل چې نه د دې نه هم ډېره لوی نه، نو هغه د کوی چنډخ لږ داسې لوی چورلک ووهه ورته ویل د دې نه خو دا بر دنیا رانه بېخي لویولی نه شي. نو زمونږ ځینې کره کتونکي له بده مرغه په کوی کښې د لاندې چې کومره لوی شوي چنډخان دي د هغوی وضعیت ته ورته په یو وضعیت کښې دي چې یوازې هغه خپله مافیوي کړۍ ورته ښکارېږي او له هغې اخوا د پښتو ادبیاتو مطالعه نه کوي، د نوي شعر مطالعه نه کوي، د نوي نقد مطالعه نه کوي، د نوو رامنځته کېدلو تخلیقاتو مطالعه نه کوي، یوازې خوریانې چې څه شی لیکي هماغه باندې نظر یو ټول د پښتو ادب په هغه باندې تطبیق کوي. نو د دې له کبله زمونږ کره کتنه د ډېر زیات رحم وړ ده، دغه ډېر حساسیت هم چې رامنځته کېږي له دې کبله رامنځته کېږي چې کله ته وګورې غیر اصولي یوازې د ځینو اړیکو په بنیاد باندې د ځمکې شی اسمان ته پورته کېږي او د اسمان شی ځمکې ته را غورځېږي، نو په نقد باندې د خلکو باور کمېږي، باور یې کم شي نو حساسیت زیاتېږي. هر سړی بیا فکر کوي چې یاره بس دا خو هماغه مافیوي کړی ده او هغه خپل خوریتوب ماماتوب پالي.
او تنقید یا کره کتنه چې ده د ښه او د ناښه یا د کمزور شعر ترمنځ پوله ټاکي او د ښه شعر ارزښت په ګوته کوي، نو دغه روایت چې په پښتو ادب کې دا تاسې خبرې ورباندې وکړې چې دغه د خپلوی چې کومه روایت ده په ادب کې چې د چا شعر یې خوښ یا که شعر نه یې خوښ له هغه سره اړیکې ښیي نو د هغه شاعري تر اسمانه خېژي، خو که څوک خوښ نه وي نو د هغه شعر که هر څومره ښه شعر هم وي نو په هغه باندې پټه خوله پاتېږي. دې د صحیح چې کوم تنقید دی نو د دې په مخنیوي کې څومره خنډ پیښ کړی؟
راکول صاحب مونږ باید دومره ډېر منصبګرا هم نه شو چې فکر وکړو چې د غونډ له پښتو ادب خوریتوب ماماتوب کا کار دی که نه، خو تر کومه پورې چې زمونږ فعال کسان په دې برخه کښې لګیا دي نو تر ټولو غټه تاوان یې دغه رسولی دی چې د اصیل ادب رامنځته کېدو لپاره ډېر ښه امکانات موجود نه دي. هغه په دې توګه غواړم دغه خبره لږه تشریح کړم. کوم ښه ادبیات چې اوس تخلیق کېږي هغه یوازې په دې باندې چې هغه تخلیقکار په خپل ځان باور لري او خپل ځان ته متوجه دی، هغه خپل انډیویجوالیزم چې دی هغه ساتلی دی، د هغې په بنیاد باندې هغه روان دی، د دې نه یې پام ګرځولی چې څوک زما ستاینه کوي که زما د لیک غندنه کوي که زما باندې نقد لري که نظر لري که اعتراض لري، د دې شیانو نه فکر اړولی دی، یوازې خپل تخلیق کوي او هغه خپل تخلیقي لیونتوب کې ګرځي. هغه خلک چې څوک ولا د دې خروان دي ډیر مختلفان او ډیر نیش رامن
مثلا
موږ په پورتو کې تاسو ته درکول شو هغه څه درکول شو ا شاسو درکول شو مونتاژ او رګزې درکول شو چې دې خلکو د نکردانو د هغه د یوکو ترانزیمو د دې ټول شانو نه ځان ساتل دي او موږ په خپل کار کې موږ خپل کار کوو ول دې اعلی او خان دې تخلیق کړل
صحیح
نو په لوي کې نو په لوي کې زموږ دغه رویې چې کومه ده دې په ځینو برخو کې تاوان هم رسولې ده ولې کوم چې اصیل فرهنګیان اصیل فرهنګیان په دې معنا چې هغه طبیعت د شاعري هغه په طبیعي فطري توګه باندې تخلیق کوي هغه د دې خلکو فطرشونه او د دې خلکو القاب چې دي د دې د هغه کې نه دي فرید کې نه دي بلکې خپل تخلیق باندې باور لري او مخکوي
ځلان صاحب خبرې وکړو تاسو لږ دما وکړئ د فیاض خیشکي په ځخ کې به دا سندره سره واورو
غمون دیت دی جہان سترګي دنمر را کار هم د زان را بیا ټول غمونه دی د دې جهان را ماته فسر کا سر سر در نشما
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
د غزل محفل ته مو یو ځل بیا هرکلی کوم. په دې خپرونه کې مو ځوان شاعر او نقاد طاهر ځلاند میلمه دی. ځلاند صاحب، مخکې له دې چې نورې خبرې وکړو، که بیا هم یو بل شعر راواوروئ، که نو که غزل وي که نظم وي، هر څه چې ستاسو خوښ وي. نو ارشاد
یا گلابی یا گلابی یا خوشبو یا رڑام یا گلابی یا خوشبو یا رڑائی ہم ہوا خبر سی کی داستان
واہ واہ ڈیر شاہ
اللہ حبیب سے یہ تم نے ضرورت دک دے
ڈیر
سمندرا وای ولینا کراری اپ زړتي هم
زما په څیر درزاري
او برکات کې شي دشي یا مې ذهن دې دک دې لخودان یا مې ذهن دې دک دې لخودان یا خار دې په هر لور شور وای
ډیر ښه
یعنی ذہن دے کہ دک دے لکھو دانا او یا خار دے فہر لور شور غوغائی
اہا دیر
یا سود جیتا ایرہ حال جی دے کتلو
اہا
یا سود جیتا ایرہ حال جی دے کتلو برکان سے تخم کلے کنا مسافر ایدہ رخ کلے کنا
او نو دا وسم مسافر میں گنے کنا
شیر پاپا ڈالے رہے خوا
منا نا
شیر پاپا ڈالے رہے چھے یا سود جیتا ایرہ حال جی دے کتلو
ځلاند صاحب، مخکې دې وویل چې دغه یوه شعري مجموعه دې په یوه یوه نیمه میاشت کې دننه فکر کوم لیکلې ده، دغه شاعري دې په لږ موده کې کړې ده. نو دا پوښتنه به د دې پوښتنې په تناظر کې وکړم چې ځینې شاعران وایي لږ شاعري کوي، ځینې وایي چې ډېر شاعري کوي. نو د شعر د ریاضت په برخه کې څه وایست چې آیا ځینې شاعران وایي چې ډېره شاعري کوي، ځکه چې د شاعري څومره ریاضت کېږي د هغومره شعر پخېږي؟ نو تاسو په څه نظر یاست؟
دقیقه خبره همدا ده، کله چې شعدا وایي چې الفاظ د شعر یو سلوری زده ده، کاظم خان چې ډېر زیات مشهور هم ده، ورله ربې د دواړه چیزه مضمون کا حسن دل ربا تر وي که نه حقیقت کې دغه دواړه شیان ډېر زیات مهم دي. که څوک غواړي چې په واقعي ډول باندې لکه یو ښه تصفیکار شي، هغه که شعر په کورم کې، هغه که د نورو تخلیقي کم فرمون کی دی پاگی کی کار کئی خود ترسو پوری کاغی کی خم مطالعه ہونی کی بے پخیدے نشی ما شخصاً مخلا واتنہ سالا مسل فن مطالعه کرده اس مطالعه کرده کی کنی کی زڑا شعری کی زڑا سر تم تدا کولی شما اول والا موقف بسی کے پیدے والی علم زام کی توی کم یوازی پانی وانر ہونی ما ما چکل دا دا یوینی نیست شعری کرده دی مقصد دی لامل باو چی د مطالعې په دوران کې حتما سړی چې کله مطالعه کوي ډېر نوي افکار د ده په ذهن کې جوړېږي.
بالکل
ښایي هغه یوه برخه یې دسي چې د خپل قدماو سره د خپلو پخوانیو اخلاقو سره یو ډول وي، ولې ډېره برخه یې داسې وي چې هغه په ټکر کې نوي شیان وي. نو د هغه مطالعې پرله پسې مطالعې نتیجه وه چې زما ذهن دومره ډک یوه یو نیمه میاشت کې ما مکس مرېدېږي او کتابچه کې نظام کې تاریخونه لیکلي تقریبا دغه سل یو سل شل مجلې چې کومې وي دا ما په ډسمبر او په نومبر دغه دوه میاشتې کې لیکلي دي. د دې په وجه یوه وجه خو دا وه چې زه په طبي ډول باندې زما د واورې ورخ دا ډېر زیات خوښېږي. زمنونه غرونه سمندرونه دا شیان مې ډېر خوښېږي. لومړی ځل زما ذهنه په کابل کې وو او په کال باندې په 2019 کال ریسي میاشت کې دغه ځینې نو نه هېڅ ډیره واوره وکړه. حتی یعنی کاتونه کاتونه چې څنګه چې سره کومه د بم موټر نه شي چې دل د دفتره پورې ته تللو نه تللم. او هغه زما کوم خپل هغه یو ایدیال منظر او چاپیریال نو په شکل لاس کال زاهي تر رسیدلی او ما ته هر یو څه شعرانه و. بیا هغه د خپل قدما او د اصلاح مطالعه هغه سره به مرسته وکړه چې زه هر شیبه وکولی شم ښه شی ما نه کړم. نو لا په کې رڼا ستاسو د لستون کې په مقصد هغوی ښه قضاوت کولی شي، ولې یو شی چې دی برکوال چې تاسو د لا په کې رڼا نه وروسته به بیا ځینې نورې شعري ټول ول لا په کې رڼا
ځلان صاحب ستاسو ځخ د سپری پرې کیږه کلر ځای داسې بدل کین او ډیر بشي
خاصه
مده. اها اوس هم اوس به خیر आवाज د سفر راځي.
نو مې خپل ته ما دا ول غوښتل چې د هغه مطالعې نتیجه وا چې ما نه پته رڼا چا کړل هغه تفصیل سره خورسله. نو د ډیر خوخه شاعرانو د نو ډیر شاعرانو په شعري کې دا وی رنګ په شکل د اشکال باندې را څرګند شو. په ځانګړي توګه د یوازې خوب یا تنهایی په اړه چې کوم تصور ما په لپه کې رڼا کې وړاندې کړی و، دویم د انسان دغه انډیویژوالیزم یا دغه فرد د فرد په توګه باندې چې کوم حالت او کوم کیفیتونو سره به مخ کیږي دا مسلې مې پکې راځي. دا انتري دا په نوې شعري کې تاسو وګورئ سره پیدا شوې دي. دریمه لومړی ځل چې ونه وایم خولې په اغلب ګمان باندې ما کوشش دا وکړ چې زموږ د شعر کوم تصورات چې دي هغه له تقلیدي حالت را وباسم تخلیقي حالت ته. هغه په دې معنی پخوا زموږ یو استعاري دا وي چې باید دښته ذکر شي، باید بیابان ذکر شي، باید لیله او مجنون ذکر شي. ما کوشش په لپه کې رڼا چې تاسو کله ولولئ په هغه کې ما دا کوشش وکړ چې زه هغه د پښتون شعر کوم ځای چې دی هغه د ښاري ژوند سره نږدې کړم. په لپه کې رڼا چې د تاسو ته تور سرک پخته سرک په مخ ورځي، دلته به تاسو ته د دفتر مسلې په مخ کې درځي، دلته به تاسو ته د یوازیتوب چې شعري ژوند کې تقریبا هغه ژوند چې ډېر فانتیکیږي او انسانان یوازې کېږي او د کار په ماشین بدلېږي هغه تصورات چې تاسو ته په مخ کې درځي، او د دې پرسن د دی او د لاټین او د شمو په ځای د تاسو ته د سرک سفر باندې د برچی ګروپونه او هغه
ځلان صاحب ستاسو ږغ بیا ډیر پرې کیږي. نو تاسو به ځایم لږ بدل کړئ او زه به ورسره یو بل پوښتنه وکم چې د نورو ژبو شاعري خصوصا د اردو شاعري تاسو مطالعه کړی؟ د اردو شاعري که وګورو د موضوعاتو په لحاظ ډیره پراختیا لري، په بیخي په هر موضوع باندې شاعري پکې شته. په پښتو شعر کې چې د موضوعاتو د کمښت یو شکایت کیږي، فکر نه کوي یو علت یې دا هم دی څنګه چې د پښتنو ټولنه له نورې نړۍ یو څه نا څه وروسته پاتې ده او نوي دودونه یا نوي رجحانات ډېر ژر نه قبلوي؟ په شعر کې هم همدغسې ده چې نوي افکار یا نوي موضوعات ډېر ژر نه قبلوي، دغه سبب بولئ که نه بل سبب هم شته؟
زمونږ د پښتو یا د پښتنو یو مشکل دی وختله د دې سره ډېر سخت دی مشکل سره مخکې، هغه دا دی چې مونږ هر دویم کس ته د حوالې په سترګو ګورو، حال دا چې په هېڅ یوه ژبه کې او د هېڅ یوې ژبې په یو پیر کې یعنې یو زماني دور یو عصر چې په هغه کې ټول خلک حواله نه وي، د ګوتو په شمار خلک حواله. زمونږ بدقسمتي دا ده زمونږ دغه خوب ساخته نقادان یا کره کتونکي چې اصلا یا جورنالستان دي یا کومه بله پیشه لري او راغلي دي په شعر کې ګوتې وي، د دې له کبله مونږ هر دویم سړی حواله ګڼو. حال دا ډېر غلط تصور دی، دا ډېر غلط دریځ دی چې مونږ یې په نقد او په شعر او په مضمون کې په ادبیاتو کې لرو. حوالې باید زمونږ ډېرې محدودې او محدودې ځکه وي چې هغه د معیارونو په اساس وي او ټول یو بهیر یو عصر په معیار برابر نه وي. رحمان بابا اثر کې داسې نه ده چې یوازې رحمان بابا او سلګینو نور خلک به وو، خو چې رحمان بابا یا خوشحال بابا په خپل دور کې راوتی دی دا په دې معنی چې دا د هغه معیارونو په لوړو مدارجو کې وو.
صحیح.
نو ډېر کله ګرځم مثال کې د پښتنې هغه اصلي هدف ته دا چې په نورو ژبو کې تاسو ته اوس کوم چې زه د دوو ژبو پرله پسې مطالعه کوم، د اردو او د فارسي. په فارسي کې یو شی چې دی چې ډېر زیات تمایل پکې لیدل کېږي هغه د آزادې شاعرۍ دی، چې تقریبا دوی د اروپایي او غربي فکر تر اغېز لاندې آزادې شاعرۍ ته ډېر تمایل پیدا کړی دی. هر کال نوي ډېرې لفظونه شعري ټول کې راځي هغه د آزادې شاعرۍ باندې، غزل ته اوس ډېر زیات کم وخت ورکول کېږي. اردو شاعري چې دا تقریبا اردو او پښتو تر اوسه پورې اردو یعنې هم په هندوستان کې هم په پاکستان کې چې کوم ادبیات تخلیق کېږي تقریبا دا پښتو اردو په دې دواړو ملکونو کې او پښتو په افغانستان کې دا هغه موډ او هغه مزاج په حوالې باندې تقریبا په یو سټیج کې روان دي. تاسو وګورئ په اردو کې د احمد فراز نه وروسته تاسو داسې یو شاعر نه شي پیدا کولی چې هغه په ټوله معنا د خلکو لپاره منلی وي. یا مثلا په هندوستان کې د ګلزار یو بدیل تاسو رامنځته کوي په ګوته کوي، یا په پښتو کې مثلا مونږ د رحمت شاعر یو بدیل ولرو چې هغه په ټوله معنا د ټولو خلکو لپاره منل وړي. زما خپل نظر دا دی چې څومره چې زما نظر په اردو او په فارسي باندې دی په شکل توګه یوازې په فارسي کې لږ تغییرات راغلي دي چې مونږ لږ مخکې دي، مونږ دا هم د پابند شاعرۍ پابند یو او پاتې شو اردو دوی سبا پښتو کې چې کومه شاعري کېږي یعنی هغه اردو نه ډېره زیاته مخکې ده. په اردو کې اوس یوازې د څو شاعرانو نومونه اخیستل
صحیح. ځلان صاحب ستاسو غږ بیا پرې کېږي، نه پوهېږم چې په ټلیفون کې څه ټکنیکي ستونزه ده که څه. یو دوه اورېدونکي هم راخلو او بیا به خبرې کوو. خیبر ایجنسۍ ته اردو حکایت صاحب په خیر.
السلام علیکم. بارکوال محسن صاحب تاسو ځلان صاحب ټول کارکونکو ته سلامونه
وړاندې کوم. سلامونه هم منه که څه هم دا خو اوس ایجنسۍ نه ده او خیبر ضلع ده، د پښتونخوا برخه ده، خو بس زوړ عادت دی. نو حکایت صاحب څه دې راوړي؟
دا یو درې څلور کرښې مې لیکلي ما چې ستاسو ځلان صاحب مخکې به کېدم که تاسو هغه له پراکې نظر څنګه دي او څنګه نه دي که نه.
نو راځه.
غره لمن د چینې غاړه د چینار سوری ځوانۍ خوب کې څومره خوب وي د بهار سوری.
واه ډېر ښه.
هر غرمه د تیګې سری دي او تاوده بادونه را باندې وکړه لږ د زلفو د رخسار سوری. مننه. د وران ګودر غاړه نن بیا راته ودانه ښکاري. نورای وینم منګو کتار کتار سوری. مننه. نه خو زما سترګې وې داسې او نه ته داسې وې، لا لا پتا شو لا پما د بیمار سورای
وا حکایت صاحب خوندور کر شو تا ول دا کمزور کر شو د کڅنګ دی و
دا حکایت ډیر مننه ز حکایت په بیقرار ژوند کې شپې ته راوم در په درګرزم چرته ګورم د قرار سورای
ها ډیر ښه ډیر ښه ډیر مننه
ډیر مننه بس دا یو تو کرخي وستا سمخ کې مې ارس کړی نو تاسو نظر په غوړ
صحیح نو ځلان صاحب حکایت صاحب څه وایي د پر شعر کا یو نظر لري بیا به خبرې کوو
د حکایت صاحب ژوندې او خبر ما خو چې دا خو د شاعرۍ سیمه
ده
او بیا چې لږ د ستړیا په سمه لارې تیر شي سره بند سره بند رحمان به دستانو دا سیمه خو را کړې خو شاعرۍ ته ده
بالکل
د دې نه چې زمونږ ملګری لا ښه شاعري کوي او مخکې لاړ شي
ول خاطر رنگین غزل ته حیرانېږم چې د خړ خیبر کې څه دی بیل خاورو
خیبر کې نور هم ډېر شیان خاطر لږه خاطري کړې او خاورې دي خیبر کې ډېر ښه شیان شته
او بالکل خو هم د په خپل څومره چې شاعري ساده او په سادهګي کې ډېر رنگین شاعري کړې ده ځلان صاحب بیا هم هغه خبرو ته دوام ورکو د خبرونې وخت چې زه ګورم نو هم کاش کې دا یو غنټه نور هم وای نو پښتنې بيخي زیات را پاتېږي خبره مې دا کوله مخکې چې موږ پر شعر باندې چې کوم خبره وکړه لاغه سر تړلې خبره دا کوم چې څنګه چې ادبیات د ټول انسانانو لپاره فرضاً کوس موږ د انګلیش د یو شاعر یا د اردو د یو شاعر شعر راژباړو یا د بلې ژبې د شاعر شعر راژباړو نو چې څنګه یې راوښ باړو دا زموږ د ټولنې کوم د انسان په درد خوري نو څوک وایي چې ادبیات کرښې نه لري زموږ په ټولنه کې خصوصا د شعر په برخه کې به زه دا خبره وکړم چې د یو شاعر د تخلیق په وخت باندې کلتوري او عقیدوي کرښې څومره خنډ بوله
هغه شاعران چې هغه خپل کرښو پابند هغه شاعر نه کوي تخلیق دا معنی لري چې ته د هر ډول قیوداتو نه د هر ډول اخلاقي نظام نه ورآخوا کار وکړي کله چې د یو اخلاقي نظام یا یو کلتوري نظام پابند شي دا په دې معنی چې تخلیق نه کوي ته خپل ځان سانسور کړه خپل ځان دې وتاره نو چې دا نه تړي مطلب ته به شاعر او لیکوال چې دی هغه به لیکې امر په خاني خبرې به بیا بیا تکرار نه وي خبر به ځکه نه کوي چې اخلاقي ځینې چې هغه تیار مان سره وي او وخت یې دوی سره بیا تر څو چې په تغییر باندې چې په دې دغه کې مفکوري چې هغه په اخلاق په ټولي نظام کې رامن کوي مثال زموږ په پښتو شاعرۍ کې دا معاصر دور کې یوازې غني خان دی چې هغه اخلاقي دایري نه پېژني هغه هر ډول هغه ټولنیز نظام چې دی هغه چلنج کړی دی نو همدا وجه ده چې تر ټولو نوښتګر لیکوال تر ټولو خلاق لیکوال که په پښتو کښې مونږ اوس یا په دې تېره پېړۍ کښې ګوته پرېږدو هغه به په غني خان وو خو که تاسو بیا راشئ بیا ځینې نور شاعران زه نه غواړم د هغوی نومونه واخلم چې هغوی څومره اخلاقي نظام ته څومره ټولنیز نظام ته پابند پاتې شي هغومره فرسوده شاعري کړې ده
ځلان صاحب
هغه نوې کیسه نه دی وړاندې کړی
صحیح نو بیا یو اورېدونکی راغلی دی شایسته سوات اردو غلام سرور صاحب هرکلی درته وایم
ما څنګه په کابل دی وخت تېرېږي او که نه څنګه په کابل دی وخت تېرېږي او کنه او ښکلی پېښور د ته یادېږي او کنه او بیا به د خیبر په خړو غرونو کله راشي بیا به د خیبر په خړو غرونو کله راشي او زړه دې په خیبر پسې کړېږي او کنه
نو دا خو د خاص ځلان ساتو لکه چې اوس تازه لیکلی
دغه
او بالکل او
وی وی ما
نو غلام سرور صاحب وخت ډیر لږ دی بس دغه شعر فکر کوم کافی و ډیر چې بدلان صاحب ته
دا وخت
کم دی غلام سرور صاحب فکر کوم دغه شعر کافی و ډیر مننه سمه ده ځلان صاحب، بیا هم د خبرونې وروستۍ شېبې دي، د شعر په اړه، بیا هم د شعر د قالب په اړه پوښتنه کول غواړم چې شعري قالبونو ته په کوم نظر ګوري؟ آیا لکه غزل چې څومره مشهوره ده، د غمر اړتیا هم ده ورته په دې ټولو څو پیړیو کې چې غزل راغلې ده، په دې نورو صنفونو باندې ډېره حاکمه اوسېدلې ده او نور اصنافو ته شاعرانو کم توجه کړې ده، خو غزل زیاته لیکل کېږي. آیا د وخت خپل غوښتنې کنا د شعري صنفونو هم یو خپل اثر وي چې هر شاعر غواړي چې په مشهور صنف کې خصوصا په غزل کې هم شعر ولیکي؟
اصلا دا دغه قوانین چې دي، یا د غزل یا د شعر د نورو برخو، مثلا سندرې او مالی او تفاول، دغه ټولې کیسې د جغرافیې پورې تړاو لري. د پښتنو چې کومه جغرافیا ده، په بله جغرافیه کې یو غرنی ژوند کېده، کوچنی ژوند کېده، کوچنی ژوند یو خصوصیت دا دی چې خلک شفاهي تخلیق کوي. شفاهیه د دیاتو چې تر ټولو مهم عنصر هغه موسیقي، هغه وزن، هغه رحم دی. غزل چې د تر اوسه پورې پاتې شوی دی، علت یې دا دی چې زمونږ د جغرافي د هغه عمومي مزاج سره دا جوړ دی، او یوازې زمونږ نه بلکې دغه په لویه کې اسیایي هېوادونو چې په څو ژبو کې کوم څه چې غزل لیکلی کېږي، زمونږ هغه مشترک مزاج د دې سبب شوی چې په فارسي، اردو، بالخصوص په دې دوه درې ژبو کې، او پښتو په دې درې ژبو کې نهایت ډېر زیات کار غزل ته شوی دی.
ځلان صاحب، د خبرونې وخت مو په پای ته رسیدو دی. په پای کې به ستاسو دا خبرونه به ستاسو په دې څو بیتونو پای ته ورسوو چې رڼا، سپوږمۍ او خوشبوي روان دي، خلک په لور د تنهایی روان دي، په یو سړی ده د کتو تماشا، هاي څه خوبونه د سړی روان دي، په پېښور که په کابل دي جانه، جنگونه ټول می په زړګي روان دي. طاهر ځلان صاحب، له تاسو ډېره مننه چې د غزل محفل ته راغلاست. ګرانو کتونکو، له تاسو هم ډېره مننه چې د خبرونې تر پای را سره پاتې سواست. ما بارکوال میاخیل او زما پروډوسرې نایله ته اجازه راکړئ. هر چیرې چې یاست، ښه شپه ولرئ.